بحثونو کوربه و اکرام الله اکرام وی. خو له هغه مخکې اجمل اند د خبرونو لنډیز اوروي.
دا یو شمیر سیاستوالو د انتقادونو سربیره ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې مشورتي لویه جرګه پرانسته او جهادي مشر عبدالرب رسول سیافی د دې جرګې د مشر پر توګه وټاکه. د جرګې د جوړونکي کمیسون مشر عمر داودزی وایي چې 3200 کسانو په جرګه کې برخه اخیستې ده چې 30% یې ښځې دي. دا جرګه به څلور ورځې دوام وکړي او په بیلابیلو کمیټو کې به یې د سولې په تړاو باندې بحثونه او خبرې وشي. په جلال آباد ښار کې هدفي وژنو زور اخیستی دی او ناڅرګنده وسلوالو د دوشنبې په سهار شاوخوا 3:30 بجې د بیسودو پله په سیمه کې یو ملکي کس او د چپلیا رډې په سیمه کې یو ترافیک په ډزو وژلی. د ولایت ویان دواړه پیښې تایید کړي دي. تر دې مخکې په ننګرهار کې د مزل راډیو یو خبریالم په ډزو زخمي شوی و چې دا مهال په روغتون کې دی. د پیسو نړیوال صندوق وایي داسې تمه ده چې د ایران اقتصادي وده به په دې کال کې په سلو کې شپږ راکمه شي او په دې هیواد کې به د انفلاسیون کچه په سلو کې 40% ته ورسیږي. او د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدراعظم انګلا مرکل به نن د یوې سیمه ییزې شرمسریزې کوربتوب وکړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او په لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پرون او مهترلام کې خپریږي. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، قدرمن اوریدونکو د کابل سټوډیو ته ورځو. اکرام الله اکرام د راتلونکي نیم ساعته خپرونې کوربه دی او په دې خپرونه کې د سولې د مشورتي لویې جرګې په اړه تفصیلي بحثونه واورئ.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو، زموږ غږ آزادي راډیو نه اوري. لکه څنګه چې تکل صاحب یادونه وکړه، د نیم ساعت پښتو خبرونه مو د سولې د مشورتي لوی جرګې ته ځانګړې شوې ده. دا جرګه نن سهار نږدې 9 بجې پیل شو او لا هم جریان لري. د څلورو ورځو دپاره د دې جرګې د جوړولو کمیسیون ویلي دي چې لږ تر لږه 3000 کسان له افغانستان له بېلابېلو ولایتونو نه په دغه جرګه کې ګډون کوي چې لږ تر لږه 30% یې مېرمنې دي. په همدې مسایلو باندې به غږیږو. افغان ولسمشر جرګې ته وینا وکړه. د افغان ولسمشر دغه وینا به تحلیلو. همداشان دا چې د جرګې دپاره مشر وټاکل شو، د جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د دې جرګې مسؤل ټاکل شوی دی. البته مشر په دې باندې به هم خبرې کوو. همدا اوس سره په سټوډیو کې د سیاسي چارو کارپوه خبریال حکمت صافی میلمه دی. همداشان زموږ بل میلمه د ننګرهار پوهنتون استاد شیرحسن کمرزی دا به د خبرونې په اوږدو کې رالو. صافی صاحب، ډیره زیاته مننه چې زموږ بلنه مو منله او سټوډیو ته رالی. که پیل لمدینه کو، جرګه له مخالفتونو سره سره پیل شوه نن سهار 9 بجې افغان ولسمشر وینا وکړه. تاسو ته باندې افغان ولسمشر وینا اورېدلې ده، څه نوی درلودل ستاسو په نظر باندې؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره زیاته مننه په ډیر تعصب سره چې زه یو له منتقدینو دغه جرګې يم، او دا په دې معنی چې موږ د سولې بحث کوو، ولې د سولې د شورا مشرتابه په جریان کې نه دی. موږ د سولې ملي بحث کوو، ولې د افغانستان مطرح سیاسي ګوندونه، د افغانستان مطرح با نفوذه چیرې، هیڅ په جریان کې نه دی. نو یوازې که دا بحث پام دې راوڅرخي چې د ولسمشر دی وینا ټکی یا نوې موضوعات په دې کې سوال زی فکر کوم چې ټوله وینا یې تکراری وو، هیڅ داسې نوې څه پکې نه ول چې هغه د سولې په برخه کې مرسته کوونکی وي یا کومک کوونکی وي. دا په دې معنا ده چې یوازې خپلې ژمنه بار بار تکرارول چې ما ژمنه کړې وو، خوند ته ویل چې ما ژمنه کړې وو چې تاسو په 30% استي دا دی اوس یاستي. بل تر ټولو منپیټه کې چې په جرګه کې و، هغه دا و چې ولسمشر ښاغلی پروفیسر عبدالرب رسول صاحب د انتصاب په شکل معرفي کړ نه د انتخاب. بهتره به دا و که دا جرګه ملي وه او بحث ملي و، بهتره به دا و چې انتخابات شوي وي او د آزادو انتخاباتو له لارې چې هر څوک د جرګې د مشرتابه لپاره ګټون کوي هغه به شوی وي. بله دا چې د جرګې ایجنډا اصلا مفهمه نه ده. که بحث د سولې وي نو هیڅ افغان د سولې سره مخالف نه دی. هر افغان سوله غواړي، دایمي سوله غواړي، باعزته ژوند غواړي، د افغانستان پرمختګ غواړي. نو بیا د دومره بحث خلکو راغوښتل د کابل د دستګاه د یوې هفتې لپاره فلجول، د حکومت $5 میلیونه مصرفول د څه لپاره؟ نو لا اقل باید هغه دوستانو چې د جرګې رهبري په غاړه درلودله دوی باید دا جرأت کړی چې د جرګې په اړه یې د رواني مشروعیت لپاره، که څه هم دا حقوقي او قانوني مشروعیت نه لري ځکه چې په اساسي قانون کې د مشورتي جرګې هیڅ ذکر نه دی شوی. یوازې لویه جرګه ده او د هغې ساختار او ترکیب هم معلوم دی او حالات یې هم معلوم دی چې په کومو حالاتو.
له دې نه وړاندې د سولې ولسي د مشورتي جرګې جوړې شوې.
بله، ولی بله نیمګړتیا دا ده چې د دې جرګې پریکړې الزامي نه دي. یعنې حکومت لا پخوا ویلي چې موږ پریکړې الزامي دي، یوازې اوریدونکي دي. نو چې الزامي ونه اوسي بیا دومره خلکو راټولول دي، دومره خلکو ته زحمت ورکول، زه فکر کوم چې دا بغیر له دې نه چې یو کمپاین اوسي، نمایش وشي، بل څه نه وي. بل د کمزوری ټکی دا ده چې دا جرګه که چېرته د طالبانو سره د مذاکرې وروسته شوې وه نو بیا به لا اغېزمنه وه، لا به فایده منه وه، لا به د وطن په خیر. ولې په ډېر تعصب سره چې تر اوسه د وسلوالو طالبانو سره د بین الافغاني مذاکرې بحث نه دی خلاص شوی، نه دی پیل شوی، نه دی شروع شوی. که بل پرز دلته جرګه فیصله وکړي او حکومت ته سری کرښې ترسیم کړي، یا حکومت ته یو پکج ورکړي چې دا زموږ اساسي خطونه دي او د دې نه اخوا د وسلوالو طالبانو سره موږ په بل شي خبرې نه کوو، او طالبان د دې برعکس نورې خواستې، نورې غوښتنې مطرح کړي، نو په دغه صورت کې به حکومت بیا څه کوي؟ یعنی بیا مجبور ده چې بله جرګه وغواړي د جرګې د پاسه جرګه. نو زه فکر کوم چې د جرګې په تدویر کې بیړه شوې ده. موږ په هیڅ صورت د جرګې د اصل سره، د جرګو سره، افغانستان د جرګو کور دی، د مرکو کور دی، مخالف نه یو، ولی بیړه شوې ده او کوشش تر ډېره دا شوی چې دا جرګه په انحصار کې وساتل شي او تقریبا د حکومت چې د حکومت د سانسور او کنټرول لاندې، که تاسو وګورئ رسنۍ په هغه شکل چې باید دوی پوشش ترینه وکړي اجازه نه ورکول کېږي. دوی په کانټینټل کې ناست دي او هلته د میډیا سنټر له لارې د ملي تلویزیون نه خپلې خپرونې اخلي. یعنې چې دا په خپله سانسور دی. بله دا د جرګې مدیریت چې دی، دا په ټوله معنا حکومتي دی. یعنې په خپله داودیا صاحب، امرخیل او داسې نور دا د حکومت کارکوونکي دي او دوی دا جرګه یعنی کنټرولوي، دوی مدیریت کوي. نو چون دا بحث ملي بحث دی، د هر افغان بحث دی، بهتره به دا و چې په دې کې ډیری هغه بې طرفه ملي څیرې وي چې هغوی دا جرګه مدیریت کړې وه. نو نن به انتقادونه هم کم و، نیوکې به هم کمې وي او جرګه به خپل
صافي صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې د جرګې سره له بایکاټ کوونکو نه یو تاسو میاستئ، یعنی فکر کوئ چې دا په ګټه نه ده. اصلا ویره له څه موجوده ده؟ ولې بایکاټ رامنځته شو؟ ولې دومره خلکو په دې په داسې حال کې چې د جرګې لومړنۍ نیټه چې ټاکل کې ده تقریبا ټول لوري چې هغه خوښو، خوشاله او رضا و.
یو د جرګې د نیټې اعلان دی چې تام واورید، ما واورید، هر افغان واورید. یو د جرګې په اړه اساسي تخنیکي مسلکي بحثونه دي. د جرګې د نتیجې په اړه فکر کول دي چې باید هدف څه شی اوسي. ارګ په ډېر تعصب سره چې تر اوسه له هیڅ زی دخل اړخ سره، حتی دا به ووایم چې د خپل دیوال شریک سره چې ریاست اجرایه ده، په دې برخه کې بحث نه دی کړی. تر هغه چې زه معلومات لرم، اجرایه ریاست څو ځل مراجعه کړې چې دا بحث ملي بحث دی، دا بحث مهم بحث دی، راځئ چې کینو خبرې پیو. ولې متاسفانه چې د ارګ جواب تر اوسه نه دی، یعنی نه دی حاضر شوی. نو کله چې په خپل د قدرت د 50% شریک په جریان کې ونه وسی، د سولې د شورا مشرتابه ښاغلی استاد خلیلی په جریان کې ونه وسی، د افغانستان مطرحې څیرې په جریان کې ونه وسی، بیا موږ څنګه قضاوت کولای شو چې وایو چې دا بحث ملي بحث دی، دا جرګه ملي جرګه ده، دا جرګه مشروع جرګه ده، دا جرګه قانوني او حقوقي جرګه ده؟ بنان موږ یوازې یوازې د جرګې د تدویر د ماهیت او د کیفیت ته په کتو سره دا حکم کولای شو چې دا جرګه یوازې نمایشي ده، کمپاینی ده. اکرام صاحب تاسو واورو کې چې په خپل بدن ننګرهار کې زه تاسو بیلګې پیښ کوم چې هلته انتخاب شوی یو کس دی، ولی په ډېر تعصب سره چې د شمولیت کارت بل چاته ورکړل شوی. نو زه په تیرې پنځشنبه ورځ په ننګرهار کې ډیر داسې کسان مې ولیدل چې هغه فورمونه ورقې ورسره وي ولې په ځای بل څوک راغلي.
ډیره زیاته مننه صافی صاحب د ننګرهار پوهنتون استاد شیرحسن کملزی هم د اوس موږ سره د ټلیفون په لیکه دی. کملزی صاحب ډیره زیاته مننه چې حاضر شوې په دې باس کې موږ سره. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې یاستئ د سولې لویه مشورتي جرګه پیل شوې ده. وړاندې زموږ بل میلمه صافی صاحب د جرګې د مشر په توګه د عبدالرب رسول سیاف له ټاکلو سره تقریبا مخالفت خو دوی ول چې دا انتصابي دی باید انتخابي راغلی وي. تاسو په کوم نظر یاستئ؟
سلامونه جناب اکرام صاحب،
استاد که زمنګ غاغاورې ساسي आवाज ډیر خنه ده کله د سی خپل زیات تغییر ورکینو غږ به ملک خو واریدل شي.
او څنګه شو لوځه؟
اوس ډیر خده، اوس ډیر خده مهرباني.
ها نو زما په اړه باندې استاد صاحب په دې جرګې دې مشر په توګه پریکړه بد فکر نه و او لس مشر وړاندې نو یې ته هم دې ګډوالو امداغه چې زړه شي. استاد صاحب عالم سره دې سیږي، عالم سره دې دې مصر
گاؤ رہی کمال جیسے ډیر خنه ده، ډیر خنه ده، زنه په کوم ستونزه پڅ کیده او بیرته تا ته راګرځو. کمال صاحب، صفیه صاحب، تاسو مخکې د جرګې د مشروعیت مسله یاد کړه. 3000 کسان د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو نه د جرګې ته رابلل شوي دي. په دې کې د بیلابیلو قشرونو استازي موجود دي. دغه 3000 کسانو موجودیت تاسو بیا هم تر سوال لاندې راولې فکر کوئ چې مشروعیت نه لري؟
یو شای چې سوی تفاهم ونشي، زه د استاد صاحب پر انتخاب نیوکه نه لرم، ولی شیوه د زید انتصاب مخالف یم چې باید دا انتخابي راغلی نه انتصابي، چون دا بحث دوی وایي چې ملي بحث دی، چې ملي بحث ته لاقل باید د زعامت بحث هم ملي شوی نه دا چې فرمایشي دی. لوی دی با دی جرګې ته د لوی مشورتي جرګې نوم ورکړ شو. لوی جرګه د افغانستان په اساسي قانون کې فکر کوم یو 13مه ماده ده. هلته ترکیب او ساختار او دی التیا وخت مشخص دی. مثلا د لوی جرګې غړي باید د دواړو مجلسانو د ملي شورا غړي اوسي. تاسو اوس وګورئ د ولسی جرګې ترکیب پوره نه دی، د سنا مجلس ترکیب پوره نه دی، ډیری غړي نشته. دولسو کاندیدانو د ولسمشری ټاکنو کاندیدانو دا جرګه تحریم کړي. د قدرت 50 سلنه شریک ډاکټر صاحب عبدالله دا جرګه تحریم کړي. پوخانی ولسمشر چې په افغانستان کې په شکل د اشکالو نفوذ لري، ریخي لري، خغلی ولسمشر کرزی دا جرګه تحریم کړي او دای به وخت بللې. نو تاسو وایئ چې د دې د مشروعیت بحث چې دوی وایي چې دا لوی جرګه ده، د لوی جرګې نوم دی په لکمه منبع اخیسته.
خو کله چې د بی وخته جوړېدو خبره کیږي، زه بیا خپل مخکنی خبره تکراروم چې کله د جرګې د جوړېدو لپاره اعلان وشو ټول لورو دا هرکلی وکړه دی،
ولی
نورسته څنګه بیا بی وخته شو؟
په تدویر کې بیړه وشوه. دا جرګه به اله موثره وي، اغیزمنه به وي، د وطن په ګټه به وي چې د طالبانو سره د مذاکرې وروسته دایر شوی. بیا موږ ویلی شو چې دا بحث ملي بحث دی او دا جرګه د وسلوالو طالبانو لخوا حکومت ته ترسیم شوی سری کرخي په دې بحث کې چې څو ورکی او څو واخلي. ما ویل اکرام صاحب که اوس دا جرګه کرخي رسم کی او وایي چې موږ دا شیان په مذاکره کې منو، د دې خپل نه منو، او سبا ته طالبان د دې برعکس غوښتنی وکړي، بیا به د حکومت سره یاد دیار سره کومه لار وي؟ نو طبیعي ده چې بله جرګه به کوي، ځکه چې دا ملي بحث دی. چې بله جرګه کوي نو موږ تاسو دې ته ولاړ یو چې 5 ملیون ډالر نن مصرف، 5 ملیون ډالر سبا ته مصرف، یو هفته اوس د افغانستان د حکومت دستګاه پلچ، یو هفته بیا پلچ. نو زه فکر کوم چې دا جرګه له وخته مخکې، او دا جرګه هغه جرګه چې موږ مشروع قانوني حقوقي بلو نه ده، ځکه چې دا د اساسي قانون د حکم پر خلاف یا یاد اساسی قانون هغه ترکیب او جوړښت چې پاره کې ول شوې ده د هغه خلاف راغلی ده. نو بنا ان موږ نشو ویل چې دا لویه جرګه مشورتي بحث ویلای شو، یو ټاکنیز بحث ویلای شو، یو غونډه ورته ویلای شو، ولی د سولې مشورتي لویه جرګه ورته نشو.
ډیره زیاته مننه صافی سبیرته راګرزو. استاد کمال زیل موږ سره د اوس دوباره د ټلیفون په لیکه وصل شو. استاد کزمونږ غاوري جرګه د مخالفتونو سره سره پیل شو، لا هم روانه ده. د لس دولس انتخاباتي ټیمونو بایکاټ، همدارس د یو شمیر سیاسی ګوندونو او سیاسی سیرو بایکاټ له دغه جرګې سره څه فکر کوي چې نتیجې به څه وي؟
بلی، یو ځل بیا هم ټولو ته درناوی او سلامت. دا اصل کې د فکر نه کوم چې دا خلک به دغه جرګه نه وي دایره شویم. د دې نظام سره دوی د سیکل لاس ورکړی دی او د دې نظام په ملاتړ کله کومې پریکړې کړي وي. دا خلک د دې نظام سره به مشکل لري. یوازې دغه حرم شریف نه امامان راشي د سعودي عرب نه، هم دوی سره په دغه ټغر باندې خبره وشي، دوی ورسره نه کښېني. دوی د نظام مخالفین دي او څوک دغه درګه چې دایره شوې ده د دوی په نامه ده. که هر رقم کېږي باور وکړي اکرام صاحب دغه هلته په دې جلال آباد کې دانه نم دوه ځوانان ووژل شول. مونږ ویریږو، مونږ وایو چې هر هغه څوک چې که مشر کېږي، که استاد صاحب مشر کېږي، که بل یو کشر هله کې مشر کېږي، خو چې فقط دا سوله وشي دغه افغانستان د دې بدبختیو نه خلاص شي. او مونږ دغه عمومي د عوامو په توګه باندې بې حسابه وږیو، د سولې تږي یو، او نور به ته خیر دی هغه ته به وخت نه ورکوو چې مونږ سره مشوره نه ده شوې. او دا دغسې دی او دا ناکامه ده. په دا بیخي د جرګې ناکامه یوه مثبت خبره خو به پکې وشي که نه؟ هغه د یوې مثبتې خبرې دپاره هم بایکاټ په کار نه دی چې چوکي وکړي او دغلته د سولې په نامه راسره په یو ټکر.
خو کمالزی صاحب ویل کېږي داسې چې دغه مشورتي جرګه چې د پریکړې به الزامي نه وي، یعنی کومې پریکړې چې کېږي هغه حکومت صلاحیت لري چې هغه پریکړې منل کېږي که نه؟ فکر کوي په دغسې حالاتو کې به یعنی کومه خاص مطلوبه نتیجه به ترلاسه شي؟
بلې، هو د نړیوالو دپاره دغسې یو څه وړاندې کول دي چې موږ د عملا ډیموکراسي په عمل کې پیاده کوو. او که د خلکو د غوښتنې په اساس لوی جرګې جوړوو، د خلکو د غوښتنې په اساس انتخابات کوو، اساسي قانون ومنلو، رامنځته م کړلو، او لوی جرګې منو، دا یو عنعنوي دود دی. د افغانستان اکثره لوی مسایل د جرګو لخوا حل او فصل شوي دي. نو موږ دې کې هم بند وزنه وو، هغه لویه جرګه چې د ټولو خلکو غوښتنه وه، هم د نړیوالې ټولنې غوښتنه وه، هم د افغانانو خپلمنځي غوښتنه وه. نو دغه مسایل موږ رامنځته کړل او دې دپاره هغه شته دی، امکان شته دی چې دولت خپل رئیس جمهور په عین وخت کې په ګاونډیانو غږ وکړلو، په ټولو مخالفینو یې غږ وکړلو چې تاسو راشئ موږ سره کښېنئ. په هغه وخت کې چې د اختر لویه ورځ باندې، د اختر د لمانځه په مهال باندې هم په موږ باندې توغندي راواردله، خو موږ هېڅ د جدي عکس العمل په لټه کښې نه شولو. تاسو باندې به هم غږ وکړلو د سولې دپاره. نو دا بیا دولت ته د نورو خلکو هم دغسې یوه غږ کېږي چې تا یو وخت کښې ویلي وه چې موږ دغسې کوو، درې کاله مخکې مې دغسې ویلي وو، اوس وشوله. د اروپا سره د افغانستان د تړاو خبره مې ځینې وه، اوس وشوله، ورسره وتړل شولو. نو اوس هم د دې سټیج نه رئیس جمهور غږ وکړلو او دا باید هغه شي. دا جناب اکرام صاحب، دا دولت په دې کښې مصمم دی چې باید خپلې پرېکړې
کمال زی صاحب کلن را ته ووایي. تاسو یادونه وکړه چې ولسمشر په ګاونډیانو باندې غږ وکړو، بار بار هغه ډول غږ په ځانګړي ډول پاکستان او په ایران باندې شوی دی. خو پاکستان که څه هم ژمنې کړي، خو په خپلو ژمنو کې د دوی په باور د حکومت، د افغان حکومت په وینا باندې، چې په خپلو ژمنو کې پاتې راغلی دی. په دې وروستیو کې د پاکستان هلو ځلو ته په کتلو سره د افغانستان د سولې په اړه د زلمي خلیلزاد وروستیو څرګندونو ته چې په کتلو سره چې د پاکستان په اړه یې خوشبیني ښودلې ده، د ولسمشر دا غوښتنه چې په دې جرګه کې له پاکستان کومې غوښتنې د سولې په اړه باندې وکړي، فکر کوي چې پاکستان به آماده شي بالاخره د افغانستان د سولې پروسه کې رښتینې همکاري وکړي؟
بلې، دا د رئیس جمهور غږ هم او دغه د د غوښتنې په اساس او د هغوی چې کوم کومه غوښتنه د پاکستان نه کړې ده. کله چې دغه یو بل هغه خو لوی طاقت د امریکا او زلمی خلیلزاد د هغوی استازیتوب کوي که بل یو کمزوری هیواد هم د افغانستان د رئیس جمهور سره د خپل غږ همغږی کړي او په پاکستان غږ وکړي چې تاسو زمونږ په کورنیو چارو کې مداخله مه کوئ، موږ ته دلته شرخوښي او شرپسنده خلک مه روزئ، او د دې کارونو نه لاس واخلي، نو پاکستان به دومره زور هیواد نه دی چې نور زبر ځواکونه دې مخه ورباندې زموږ ګاونډیان دې ورباندې غږ وکړي او دا د هغې نه بعد هغه کېږي. دغه چرکي دغه ملي سیستم رامنځته کول د دې لپاره ښه دي چې د خلکو نظر را سره یو شي، او د یوه لویه جرګه کې پاکستان غږ وشي چې د موږ نورو هیله کوو زموږ په کورنیو چارو کې د کوم مداخله وکړه.
ډیره مننه کملزه صاحب، بیرته وروسته راګرځو تاسو ته. صفیه صاحب، تاسو وړاندې د جرګې په اړه انتخاباتي مسایلو ته اشاره وکړه چې انتخاباتي جرګه هدف سو، یعنی فکر کوئ چې په دې جرګه کې به د انتخاباتي مسایلو ګټه واخیستل شي که څنګه؟
ګوره، که بحث د جرګې زما خو په یاد دی احمد الله علیزی د ولسمشر سلاکارو، هغه وغوښتل چې د افغانستان د ستونزو حل په لویه جرګه کې دی. د دستي فرمان ورکه هغه وشړل منپکی. ملا شیر محمد اخوند ته پیژنې چې د سناتورو انتصابي، هغه په سنا کې نیمه د قول چې والله موږ لویه جرګه غواړو. ولسمشر سبا ته فرمان دی عزل صادر کو سره دینه چې د صلاحیت نو باید د خبر دوره پوره کړي وای شړ. دلته شکونه دا دی چې څنګه یو دم ارګ نوی درجه تغییر وکړو او راغو جرګې ته کېناست. بل تر ته چې کوم بحثونه دي، د جرګې مدیریت دی، د جرګې ګډونوال دي، دا ټول هغه څه دي چې د جرګې پر ماهیت پوښتنې راولړي، د جرګې پر اهدافو پوښتنې راولړي. موږ د نظام مخالف نه یو، کمالي صاحب ته په ډېر احترام، موږ د نظام جز یو، دا نظام زموږ دی، موږ د نظام یو. ولې هیڅ چاته د دې اجازه نه ورکو چې دغه سي ملي پروسی تاکنیزی کی، تبلیغاتی کی، کی شخصی
همدا یدا په کوم دلیل باندې کی
دا ګوره دا په دې کی لومړی دوی تا د داوودی صاحب خبرې ورې په پیل کې چې هغه ول ز د والیانو ول سوالانو او د چارو د ادارې نډې راځه ته مننه کوم چې خلکو په انتخاب کې مرسته کوم کړي
په پروسه کې هغه تخنیکی هم کړي،
یعنی مرسته کړي. سید، نو وخت چې والی ول سوال او ادارې امور مستقیما دخیل وي، تاسو فکر کوئ
تخنیکی همکاري یاد کړل؟
تخنیکی همکاري خو صندوق نه و، نه کاغذ و، خلک وندیدل ول چې احمد د زمنګ مشر دي، تخنیکی مرسته ته ضرورت نه و. دا د خلک، یعنی په مسجد کې دا کار کیدو، په یو کور کې کیدو، په یو خونځي کې کیدو، حتی د په وسطل او د پولي په سرم کېدل شو. دا غ انتخابات نو کوم انتخابات چې مونږ او تاسو ته تلقیقي دا انتخابات دي، انتخابات د قانون اساس یوازې د ټاکنو د خپلواک کمیسون حق دی، ته انتخابات نشو ویل. انتصابات کړي او دا انتصابات هم د افغانستان هو د حکومت چارواکو کړي چې هغه والي دی ول سوال دی او د ادارې امور په خپل د داوودی صاحب خبره
خطر دی. دا پروسه په ولایتو کې د ولایتي شوراګانو په غاړه و،
نو ولایتي شورا هم د ولایت د ولایتي ادارې د اثر لاندې ده، د هغه سره په همغږي دا کارونه کړي دي. او کاش چې د ودی د ولایتي شورا نوم اخیسته، هغه د غدري اورګانونو نمونه واخیستل چې هغه
دولتي شوراګانو نمونه
واخیستل، یعنی دولتي شورا نوم می ولایتي شورا په شکل د اشکال حکومتي اداره ده، تقریبا د محلي ادارې د تاثیر لاندې ده. د انتخاب پروسه شفاف نه و، کوم خلک چې راته سی وګورې د لومړي سب کې چې ناس دي کې ته ماته یو سکه سو چې هغه د دولت سیستم خلاف ټولم دي، یو تیم دی، یو نظر دی، یو ډله ده. زه په دې تاسف کوم چې کاش چې دې ته د لوی جرګې نوم نه وي،
نه خو د بل ټیم خلکو خو بایکاټ وکړي،
نه خو لاقل باید موږ دا انرژي درلودلې، دا ولتیا او ظرفیت موږ درلودلې چې خلک هم قانع کړي وي چې دا جرګه التیا ده او راځي اشتراک وکړي. وخت چې ته په خپل د دې توانایي نه لري چې د 50% قدرت شریک په جرګه کې شریک، نو ته باید د وسلوالو طالبانو سره ستانه توقع کېدای شي چې ته
فارغوي چې د ټولو لورو ته ورغلي خبري ورسره کړي.
زه دقیق معلومات لرم، ته باور وکړه اکرام صاحب، چې هیڅوک په جریان کې نه دي. په نیومه نه نیومه دقه کې صرف یو کارت ورلېګلې او دعوتنامې ورلېګلې چې تاسو یاد غډونوال یاد ملمه پتوګه دعوت یاست. دا خو د مملکت مهم خلک دي، اساسي خلک دي، د وطن کې مبارزه کړي، سیاست کړي، دوی باید پختل شي. زموږ په دې پختنه کې تاوان شي، په دې مشوره کې تاوان شي، بحث ته مشورې ده، باید له مشورو یې آغاز شي. زموږ تشویش دلته ده، نو چې مشوره نه کیږي، بحث شخصي کیږي، بحث تبلیغاتي کیږي، نو دلته هغه شکونه چې په خواول یا هغه نیوکه چې په خواوي چې دا به انتخاباتي جرګوي، دا به تبلیغاتي جرګوي، دا به فردي جرګوي، تقریبا هماغه روانه ده. د افغانستان هیڅ مطرح سیاسي شخصیت کغه په کوم ګون پورې ده کاغذات په دغه جرګه کې مونږ تاسو ونیل پرته له استاد صاحب نو ټول دغه یو ټیم خلکو په هغه جرګه کې ناستي کدی په خیمه کې کینم دغه یو ټیم ده که پارک کې کینم دغه یو ټیم ده ولې زه په دې متاسف یم چې دې ته کاشکې چې د لوی مشورتي جرګې نوم
ډیره مننه صافي چې بیرته راګرځو کمال زه صاحب تاسو خلاص راځئ کنه او صافی صاحب د جرګې د پاره د غړو د ټاکلو مسله یاد کړه چې په زیاتره ولایتونو کې د انتصابي ټاکل شوی دی نه انتخابي نه دی ټاکل شوی په ننګرهار کې تاسو په جریان کې وای دا مسله څنګه و د خلک د اختیام انتخابي و ټاکل شول کنه دا پروسه یو سنا سره ګډوډه و
نه تو جناب صافی صاحب تم په درناوی دلته خو وا دا مشکلات به وادي ولایتي ادارې د خانه به یو څه کمی و کاستې وي په دې رابطه باندې اوس اصل کې اوس خو مسله دایره شوله جرګه دایره شوله اوس هماغلته که موږ کوم دوستان لرو هغوی ته دغسې میسیج دې ویل کېږي د صافي صاحب کوم دوست په کې وي کوم د ولسوالۍ نه پر به وي وروره په رئیس جمهور باندې غږ وکړه چې دغه فرمایشي نه کې ته ښه سړی یې ته مخلص سړی یې دی هغه ته او دغه جرګه چې ده یو ښه هغه دې بد ولري یو ښه تصویر دې د هېواد ته وړاندې کړي او ښه استدلال دې پکې وشي دا شیونه فرمایشي کوم اوس دلته هغه ده دلته مشکلات دې خلق دي هغوی خو به دا نیوه کې کوي چې دا فرمایشي ده او دا یو کمپنی هغه ده خو موږ وایو چې که د دغې منفیر نه تیر شو مثبت اړخ ته راوګرځي کړو نو خیر دې تاسو لري خپل یو نمائنده یو دوست دې یو میسج ولیکي چې وروره دا غلطه فرمایشي مسایل ته ډیره اعتنام ورکوي او دا جرګه یو نه نوي دوت دی او دې طریقه موږ ټول مسایل حل کول کړي دا رسول ته کار پکې وکړي واځي رسول ته نو زه ورته دې راغایې ما کومه هم څه کوي په ولایتونو کې شي وي خو هغه ته په دومره غنه ورکو موږ تاسو په دومره اعتبار نه ورکو نړیوالم چاري نړیوالم ګوري د خپل سیز نم ګوري دا یو جرګه یو ارزښت دی ملي ارزښت دی دغه لرو په دې مګر چې دغه کمرنګ او پیکر نشي دغه راته زمان ځوی نشي
کمال زه صاحب تیرو جرګو ته په ولسو کلونو کې په کتلو سره د استراري لوی جرګې نه ک سړی رئیس صاحب کی همداسې د اساسي قانون د تصویب لوی جرګه له پاکستان سره ګډه د سولې ګډه مشورتي جرګه د امن جرګه همدار د سولې بل مشورتي جرګه او د امنیتی تړون لوی جرګه د ټولو په کتلو سره چې ځینی یو شمېر خلکو چې ځینی خي وي او ځینو کې پریکړه یوازې د کاغذ پر مخ باندې پاتې شوې دی جرګې پایلو ته څومره هیله مندشته
دلته هیله شته دی د دې نامه کې چې د امنیتي تړون لپاره د جنابي کرتي چې په وخت کې کومه جرګه شي واخه خلکو پریکړه وکړي خو خپل رئیس جمهور ونه منله ونه منله اوس ما هغه د افغانستان د بربادي خوا ته روان دی دلته د دې ټول ملت یو رقم کړی او هغه سولې وي نو به د رئیس جمهور کمپین په کې د منځ ځي د څه معنا لري چې یو نفر دې یو رقم خبره کوي او که چیرته بیا هغه کوله رئیس جمهور دغه خپل د لویه جرګه کشیر ته خپل کمپینی مسایل په دې ځای کې پانه د تحریم ده بیا د نور خلکو دومره نه د تحریم کړي لکه خپل رئیس جمهور چې تحریم کا خو موږ دې ته غیو ده ان شاء الله نو تاسو به راورسېږئ کیږي هغه د سولې په نور سیمو کې لکه توه کې یا په نور
ډیره
هغه کیږي نو چې دا خلک ورته غوي دا خوشبینه به وي هغه نور هیوادونو کې چې کومې غونډې کېږي هغه نور تقویه کوي
ډېره مننه کمال زه صاحب کور ودان صافي صاحب تاسو د جرګې پایلو ته څومره هیله مند
یاست یو د خوشبینۍ بحث یو د نتیجې بحث ته چې افغانان سوله غواړي هیڅ افغان د سولې د بحث مخالف نه دی اکرام صاحب موږ سوله غواړو ولی په سوله سازش په سوله کمپاین په سوله ځان طلبي د دې مخالف یو موږ وایو ای کاش چې دا جرګه د طالبانو سره د مذاکرې وروسته دایره شي موږ د جرګې خلاف نه یو ای کاش چې په دې جرګه کې د افغانستان ټولو سیاسيونو ټولو اقشارو برخه درلوده ولی متاسفانه چې ارګ په یوازې تنهایی په بیړه یعنی کوشش کوي چې فرد محوري وکړي د ډیری ملګرو زنه غواړم چې نمونه واخلم دا اوس ټولنیز رسنۍ تاسو وګورئ د ننګرهار نه دوستان چې تللي دي مدني فعالان هغه هم دا وایي چې کاملاً دلته حکومتي فضا حاکمه ده دلته هر څه کنټرول دي دلته هر شی انتصابي دي هیڅ شی انتخابي نشته یعنی دا تشویشونه د هغه وو پرون نن به څومره سبا ته به څومره نو مونږ د دې کاهیانن د دې پایلې پټوله کې باندې چې افغانان سوله غواړي نو د دې غږ نه ته ماته وایي چې د افغانستان په کومه ګوشه کې په کوم ګوټ کې څوک مخالف دی چې موږ سوله نه غواړو. ولې دا بحث بهاله مؤثر وی چې طالبانو سره مذاکره شوې او د مذاکرې وروسته افغانان کېناستلي چې طالبان دا شی غواړي دا شی راکوي.
طالبان خو بین الافغاني خبرو ته کینی نه،
خو بلاخره به کینی. دا اوس چې د امریکي او چین او روسي پر مسکو کې ناسته کړې ده، د همدې لپاره یې کړې ده. مسکو د خلیلزاد چې بیا دا سفر پیل کړی ده، د دې لپاره یې کړی چې بلاخره طالبان په خپل سیاسي نفوذ په شکل د اشکالو دي ته واداره کی چې باید افغانستان د حکومت د استازو سره بین الافغاني مذاکرات پیل کړي، د افغانستان د قضیه حل دی بل لار نه لري.
ډیره زیاته مننه صافی صاحب درنو دوستانو د افغانستان د